لرو او نور موضوعات و هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل انت برابر کړي دي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي وایي چې د افغانستان او اروپا ترمنځ د همکاریو د یو دوړخي سړوند امضا پر سر خبرې په بروکسل کې روان دي. په هرات کې د استیناف یوې محکمې هغه کس په اعدام محکوم کړی چې پر خپلې ځوانې لورې جنسي تیری کړی و. او ایران د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. پاموکړی بشپړ خبرونه ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي وایي چې د افغانستان او اروپا ترمنځ همکاریو د یو دوړخي سړوند د امضا پر سر خبرې په بروکسل کې روانې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې خاص استازي ویګاداس اوشاسکس نن په کابل کې خبريالانو ته په دې اړه وویل:
So very pleased to note that today and tomorrow in Brussels we have
زه ډیر خوښم چې تاسو د اعلانوم چې نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکاریو د یو تړون د امضا په اړه خبرې روانې دي. په دې خبرو کې د افغانستان لوري جاوید لودین او د اروپای ټولنې د وبښغړو هیوادونو استازي ګډون لري. دا دریم دور خبرې دي چې ګډون کوونکي د لکتر لګلسو کلون لپاره د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د اړیکو یو چوکاټ رامنځته کوي. په خاطر دې د اروپای ټولنې مسؤلین ویلي ول افغانستان سره به د دې تړون لاسلیک کېدل یو وخت او غواړي. لا بلې خوا د جرمني د دفاع وزیر توماس دی مایزری نن په کابل کې خپل افغان سیال بسم الله خان محمدی سره وکتل او د افغان ملي اردو د ظرفیتونو په لوړولو یې سره خبرې وکړې. لکه څنګه ورسره د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال زاهر سیمی ازادي راډیو ته وویل: د وینا لغړ مې مخکې د جرمني د دفاع وزیر د افغانستان د دفاع له وزیر سره وکتل. دوی په دوه اړخیزو همکاریو په هغه مسایلو چې له 2014 کال نه وروسته مطرح دي او د افغان ځواکونو د وړتیا او په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عزمي وویل چې د جرمني د دفاع وزیر له 2014 کال نه وروسته له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د لوجستیک او انجینرۍ په برخو کې د خپل هیواد د همکاریو د دوام ژمنه وکړه. د هرات د استیناف محکمې هغه کس په اعدام محکوم کړ چې پر خپلې ځوانې لورې جنسي تیری کړی و. د نوموړې محکمه نن په هرات کې په علني توګه وشوه. که څه هم تورن د جرم له منلو انکار وکړ، خو قضایي پلاوي ویل چې د نوموړي د محکومولو لپاره کافي شواهد لري. افغان ولسمشر حامد کرزی له هندي مشرانو سره نن وکتل او له دوی وغوښتل چې په افغانستان کې د پانګونه زیاته کړي. کرزی چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی، په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره یې تر کتنې وروسته خبرې کولې. او د بلخ ولایت احمد نور وایي کچېر خلک تری وغوړي نو خپل ځان به د ولسمشۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړي. نوموړي په بلخ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لمرستیال جیمز وارلیک سره په یو ګډ مطبوعاتي غونډه کې د څرګندونې کړي. ایران د هوایي دفاع پراخ پوځي تمرینات پیل کړي چې د دې هیواد د چارواکو په وینا د هغو لپاره یو قوي خبرداری ده چې ایران ته د پوځي بریدونو ګواښ کوي. په دې څلور ورځنیو تمریناتو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شول، د 2000 په شاوخوا کې سرتیري برخه لري. ویل کېږي چې دا پوځي تمرینات به د ایران په ختیځ کې 850,000 کیلومتره مربع سیمه تر پوښښ لاندې راولي. داسې ښکاري چې دا پوځي تمرینات د تیري اونۍ د هغې پیښې سره تړاو نه لري چې په ترڅ کې دوه ایراني جیټ الوتکو د امریکا پر یوې پیلوټ الوتکې ډسې وکړي. بلبل خو د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر یوکی امانو ویل ایران سره د دې هواد د اټومي پروګرام د ډیپلوماټیک حل په مخ کې د پروتو خندونه هواري ته خوشبينه دي. دی وی د اټومي انرژي نړیوال سازمان له ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اټومي مسایلو د حل لپاره اساسي رول لري. واشنگتن د سوریې د حکومت د نوي پراخ مخالف ائتلاف ملاتړ اعلان کړی دی او د سوریې د حکومت مخالف ډلې د یک شنبه پورس په قطر کې د خبرو اترو په نتیجه کې خپلو کې په یو ائتلاف سلا شوي. د دې نوي ائتلاف نوم به د سوریې ملي ائتلاف وي. نوي ائتلاف مشر به د دمشق د یو جامع جماعت پیشندل شوی پخوانی ملا امام معاذ الخطیب وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر د یک شنبه پورس ویل مخالفو ډلو ته مبارکي وایي او واشنگتن بل دوی سره لنډیږدې کار وکړي. د روسیې د دغستان په جمهوریت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دغلته یو بل اسلامي روحاني مشر وژل شوی. امام گادجی علیف چې منځلارې روحاني مشر بلل کېده، د لیواشي په سیمه کې خپل کور ته نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډسو وژل شو. چارواکي وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. دا پیښه دوه اونۍ له هغې وروسته پیښېږي چې په ترڅ کې یو بل ملا کلیم الله ابراهیموف د خپلو دوو خپلوانو سره د دغستان په ډبنیټ ښار کې وژل شوی و. تر دې څه موده مخکې په دغستان کې یو بل مذهبي مشر صوفی افندیات صاحب هم وژل شوی و. د ګوجستان صدر اعظم بيدزينا ایوانشويلي بروکسل ته درې ورځې رسمي سفر پیل کړی. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون له مشر خوزي مانویل باروس سره کتلی دی او تمه ده چې وروسته به د ناټو له عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن او نورو چارواکو سره هم خبرې وکړي. پاینال کې د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن وایي دا پوځي تړون به د خپل غړي هیواد ترکیې د دفاع په خاطر هر څه ته چې اړتیا وي ترسره کړي. انقره د سوریې سره په خپل جنوب ختیځه پوله کې چیرې چې ترکیه خپله له کوردي یاغیانو سره لاس او ګرېوان ده د امنیت په اړه زیاتېدونکې اندېښنه لري. او د اسرایلو پوځ ویلي غزې څخه وسلوالو د دوشنبې په ورځ لس توغندي د اسرایلو پر جنوب ورتغولې. دا توغندي په داسې حال کې توغول کېږي چې په دې وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ کړکېچ زور اخیستی. دا خبر
د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د سولې د عالی شورا هیئت پاکستان ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر او د هند صدراعظم نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه له نظره تېره کړه. هغه سړی چې په خپله ځوانه لور په جنسي تیری تورن دی نن په هرات کې د یوې محکمې لخوا په اعدام محکوم شو. وروسته له دې چې اسماعیل خان څو ورځې مخکې د مجاهدینو د یووالي غوښتنه وکړه نن د بلخ والي وویل چې مجاهدین په حکومت کې دي او د بیل ځواک جوړولو ته اړتیا نشته.
اصلا هیڅ توان وجود نداره که کسی در افغانستان مستقل از دولت سلاح توجیه بکنه و گردی دیگه ایجاد بکنه.
او افغان حکومت وایي چې د افغان تاجک د نفتی ساحې د اکتشاف او څیړنې لپاره د کمپنیو د غوښتنلیکونو ارزیابي پیلوي.
د وزیرانو کمیسیون چې دی خپل نمائندگان معرفي کړي دي چې د ارزیابي پسته به خپل نظر ودا کمیسیون د وزیرانو ته وړاندې کړي.
نور پزله پوری راپورونه هم لرو تر پای را سره وسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت نن پاکستان ته ورسید. د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی نن د ولسی جرګې په غونډه کې د دې شورا د فعالیتونو په اړه وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یو شمیر طالب مشرانو ته د سفرونو او خبرو اترو اسانتیاوې برابرې شوې دي. نوموړي چې پاکستان ته روانېدو مخکې د ولسی جرګې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره رسمي خبرې شوې او تمه ده چې وسلوال طالبان هم خبرو اترو ته چمتو شي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال نسیم شفق په دې اړه تفصیل لري.
د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دې شورا د تیرو کړنو په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل چې پاکستان ته د دې شورا پلاوی ل یوې بشپړې او سرګندې اجنډا سره ځي.
در سفر کې در راس یک هیئت از شورای عالی صلح امروز به پاکستان
کلمنیم په هغه سفر کې چې نن به د سولې عالی شورا د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته ولرم په ښکارا او واضح خبرو سره د هیواد د سولې په بهیر کې یو بدلون رامنځته شي. لویو اسلامي سازمانونو سره ګډې هڅې د دې باعث شوې چې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د هغوی دریځ بدل شي. دا له هغو عمده مسایلو څخه دي چې کولای شي د دایمي سولې په ټینګښت کې ګټور تمام شي.
د سولې د عالی شورا رئیس دا تایید کړه چې یو شمیر طالب مشرانو ته د سولې د خبراتورو په هدف د سفرونو اسانتیاوې برابرې شوې خو په دې اړه یې ډېر جزئیات وړاندې نه کړل.
وضاحت کامل وجود دارد که کیها با ما طرف و درگیر
اوس دا سرګنده شوی چې څوک زموږ پر وړاندې ولاړ او لمونږ سره نښته کوي. نور د وسلوالو مخالفانو ملاتړو ته ډیره سخته ده چې له واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. د حقایقو د نړیوالې ټولنې نظرونه هم بدل کړي. د وسلوالو مخالفانو له یو شمیر مشرانو سره اړیکې نیول شوي او حتی دریم هیواد ته د هغوی د خوندي سفر زمینه هم برابره شوې ده. دغه راز د وسلوالو مخالفانو په مشرتابه کې هم د سولې روحیه پیاوړې شوې ده.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي کاتسه هم د افغانستان د روانې شخړې د حل لپاره د سولې هڅې ګټورې بولي خو د سولې د پروسې پر میکانیزم انتقاد کوي او وایي چې وسلوالو مخالفانو ته ډیر امتیازات ورکړي. په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو یو استازی او د ملي ائتلاف غړی محمد یونس قانونی هم ورته نظر لري.
اوجایی کې دیده شده در مذاکرات همیشه
تر کومه ځای چې لیدل شوی د سولې په حلو ځلو کې د ښه نیت او باور رامنځته کولو په هدف مقابل لوري ته د افغانستان لخوا امتیازات ورکول شوی. هیڅکله هم د افغان حکومت او سولې د عالی شورا لخوا په دې هڅو کې امتیاز نه دی اخیستل شوی. که له پاکستان سره خبرې کیږي او ورته امتیاز ورکول کیږي باید دا شرط هم موجود وي چې وسلوال طالبان سولې ته چمتو کړي.
د سولې عالی شورا وایي چې د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې اترې په رسمي ډول ترسره شوي او تمه ده چې لازمه نتیجه ورکړي.
و موریدل چې د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د سولې د عالی شورا هیئت پاکستان ته رسیدلی. د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلی ربانی همدا شېبه د پاکستان له صدر اعظم سره ګوري. د دوی کتنه او خبرې اترې همدا شېبه روانې دي او په پام کې ده چې نن به ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا ربانی کر سره هم وګوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا په دې هیئت کې د شورا 12 غړي شامل دي. لبلې خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د پاکستان د رقیب هیواد هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په پلازمینه نوی ډیلی کې وکتل. دواړو مشرانو د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د دواړخیزو اړیکو پر لا پراختیا او د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر څرنګوالي خبرې وکړې. فرشته جلال زئی او په دې اړه تفصیل.
د هند صدر اعظم نن ویل چې په افغانستان کې د خپلو بشري اقتصادي مرستو دریم پړاو پیلوي. د افغانستان او هند ترمنځ د یو تازه لاسلیک شوي تفاهم لیک پر اساس به نوې ډیلۍ له کابل سره د کوچنیو پراختیايي پروژو لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ټاکل شوی چې درې نور تفاهم لیکونه به د دواړو هیوادونو د قانونو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ لاسلیک شي. په دې اساس به هند د افغانستان د معدنو د استخراج او د افغان زده کوونکو لپاره د امکاناتو پر لا زیاتولو غور وکړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د یو لاسلیک شوی تفاهم لیک په اړه خبریالانو ته وویل: نن به موږ دغه تفاهم لیک د لاسلیک سره سم په افغانستان کې د کوچنیو پراختیايي پروژو دریم پړاو پیل کړو، ترڅو په ټول افغانستان کې د خلکو ټولنیزې او اقتصادي اړتیاوې پراسی. جمهور رئیس حامد کرزی دروانی اونۍ په پیل کې نوی ډیلی ته رسیدو سره سم ویل چې د دغه سفر هدف یې د هندي کمپنیو هڅول دي ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر کرزی د هند په ستر تجارتي شهر ممبئی کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل: دا ور هند تزما سفر په یو مخیز ډول د هندي سوداګرو سره په خبرو او د هغوی څخه پر دې غوښتنه متمرکز دی چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. نن ورځ په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط ښه دي. دا هیواد اوس د خپل راتلونکي په اړه زیات ډاډمن دی او د خپل ملګرو هیوادونو په ځانګړي ډول د هند پانګونې ته سترګې په لاره دی. د هند حکومت په تیریواله سیزه کې په افغانستان کې پر زیربنایي تاسیساتو، سرکونو او لویو لارو، روغتونونو، ښوونځیو او د برېښنا پر کوچنیو پروژو لږ تر لږه 2.3 میلیارده ډالر سرمایه ګذاري کړي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن وویل چې هیواد به یې مرستې زیاتې کړي او د افغانستان ملاتړ ته متحد دی. هند به د افغانستان ملاتړ او په دې هیواد کې د پراختیا لپاره هڅو ته متحد وي. اوس مهال په افغانستان کې له پراختیا سره زموږ د مرستو اندازه 2 میلیارده ډالر ته رسیږي. موږ په افغانستان کې د کاري ظرفیت، د تاسیساتو او د بشري منابعو د پراختیا لپاره هڅې زیاتې کړې دي. ولسمشر کرزی هندي سوداګرو ته وویل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې باید زړه نازړه نه وي او په جرأت ګام پورته کړي. ښاغلي کرزی وویل چینایان 15 کاله مخکې راغلل او اوس یې 2-3 ستر قراردادونه په لاس کې دي، نو هندي سوداګر هم باید را مخکې شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. په هرات کې هغه سړی چې پر خپل ځوان لور پر جنسي تیری تورن شوی نن په اعدام محکوم شو. د هرات قضایي چارواکو دا خبر تایید کړی او ویل دي چې دا د محکمې حکم ورستای نه دی او تورن د استیناف غوښتنه کولای شي. له هرات د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور تفصیل لري.
بلی برتنام خدمت شما سال در سن داره به تورم تجاوز جنسی بالای دختر 15 سالی از او به اعدام محکوم کرده. این فرد زمان از سوی قضات محکوم به اعدام شد که دختری در محکمه علنی حضور داشت و خواهان رسیدگی و عدالت در قسمت این دوسیه گردید. قاضی زبیر رئیس محکمه هرات گفت که این واقعه حدود از 3 ماه قبل صورت گرفته و همچنان طب عدلی هم پذیرفته که بر اساس معایناتی که اونا انجام دادن یک تغییر مثبت نشان داده که بالای از این دختر 15 ساله تجاوز جنسی صورت گرفته. همچنان قاضی زبیر به نقل از خانم فرد متهم میگه که خانم از این عمل بالفعل مشاهده کرده که شوهر از او همراه با دختر از او تجاوز جنسی میکنه. به این اساس همچنان به اساس اطلاعاتی که از بخش مطبوعاتی مقام ولایت هرات به خبرنگارا رسیده، در این اطلاعات گفته شده که فرد متهم این رویداد را تکذیب کرده، اما مقامات در محکمه اسناد ولایت هرات همچنان تاکید میکنند که فرد متهم اقرار کرده که این تجاوز را انجام داده. مقابل یادآوری که این فرد باشنده مرکز ولایت هرات و از سما به این سو از سوی مسئولان پلیس دستگیر شده و بعدا دوسی از او برای رسیدگی بیشتر به مقامات عدلی و قضایی در ولایت هرات رسیده.
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په هرات کې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې د دې ولایت د یوې محکمې لخوا د یو سړي پر یو سړي د اعدام د حکم د صادرولو په اړه معلومات راکول. دا سړی پر خپل ځوان لور په جنسي تیری تورن شوی. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو په وژنه د تورن امریکایي عسکر رابرت بیلز محاکمه هم په امریکا کې روانه ده. د محاکمې په استماعي غونډه کې یو شاهد وویل یوازې یو تن داسې ډلیزه وژنه نشي ترسره کولی. دې سړي وویل دا پیښه تر هغه لویه ده چې یوازې یو تن یې په یوازې ځان په ترسره کولو بریالی شي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
دغه شاهد دی رابرت بیلز په دفاع کې وویل چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلیو کې دغه پیښه تر هغه لویه ده چې یوازې یو عسکر یې سرته ورسوي. دغه شاهد خدایداد نومیږي او د افغانستان د ملي پولیسو غړی دی. خدایداد په پنجوایي کې د قتل پر سهار د څیړنو او د تلاشۍ لپاره سیمې ته ورغلی و. ده ویلي یو سړی داسې جرأت نسي کولی چې یوازې په نیمه شپه کې له یوه کلي څخه بل ته ولاړ سي. فرانس پرس لیکي شاهد خوردضابط رابرت بیلز دوسیه د پوځ محکمې ته وړاندې سي. فرانس پرس وایي رابرت بیلز د محاکمې په جریان کې پوځي یونیفورم اغوستی و او داسې څرګندېده چې په سړه سینه یې د شاهدانو خبرو ته غوږ نیولی وي. خورد زابت بیلز د شپاړسو قتلونو په ترسره کولو تورن دی. په قربانیانو کې یې زیاتې ښځې او ماشومان دي چې ډېر په سر او مخ ویشتل سوي وو. پر ده د شپږو قتلونو د هڅې، د تیري کولو د هڅې او د الکولو د څښلو تور هم شته. داسې ویل کېږي چې دی د مارچ د میاشتې په یولسمه نیټه د شپې په تیاره کې په پنجوایي کې له خپلې پوځي اډې وتلی و، یوه کلي ته ورغلی و او پر خلکو یې ډزې کړې وې او د مړو جسدونو ته یې اور اچولی و. څارنوالانو د امریکا د واشنګټن ایالت په یوه پوځي اډه کې د مقدماتي محکمې غونډې ته وویل چې رابرت بیلز په هغه شپه دوه وارې د خلکو د وژلو لپاره له خپل مرکز څخه وتلی و. د له هر وار ستنېدو سره سم په خپله پوځي اډه کې نورو عسکرو ته دا کیسه کړې وه چې څرنګه یې خلک وژلي دي. دا دریم وار دی چې په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د ویډیو له لارې د رابرت بیلز د محاکمې په استماعي غونډه کې شاهدي ورکوي. د پیښې وروستي شاهد خدایداد چې د محاکمې د استماعي غونډې په دریمه شپه یې خبرې کولې وویل فکر کوم چې دواړه پیښې په یوه وخت کې شوې دي. مخکې تر دې چې زه د پیښې ځای ته ورسم د ملي اردو خلک هلته را رسېدلي وو. یوه ښځه راوتلې وه چې ور خلاص کړي ویشتل سوې وه، نو ما د کور دهلیز په وینو ککړ ولید. خدایداد ویلي چې د دواړو پیښو ځای ته تر تګ او څیړنو وروسته داسې فکر ورته پیدا سوی چې شایي تر یوه زیات کسان په دې کې لاس لري. د خدایداد په وینا دواړه پیښې په عین وخت کې شایي د سهار د دریو بجو په شاوخوا کې شوې وي. ده ویلي فکر کوم دا کار د یوه سړي د وس خبره نه ده.
خبری مجله اوري.
د بلخ ولی وایي چې ښایي د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. عطا محمد نور همدارز د ځینو جهادي مشرانو هغه نظریې چې د مجاهدینو د یووالي او له 2014 کال وروسته د مجاهدینو د وسلوالو ډلو د جوړېدو غوښتنه کوي رد کړي. د ازادۍ راډیو خبریال لطیف صحاک راپور راکوي.
د بلخ ولی عطا محمد نور وایي کته نه خلک وغوړي نوموړی به ځان د افغانستان د راتلونکو جمهور ریاست ټول ټاکنو ته نوماند کړي. ولی وایي که د هغه رهبرۍ ته اړتیا وي ځان به کندید کړي. اما که د نوموړي کاندیدا د افغانستان په نفع نوي دا کار به تر سره نکړي.
در انتخابات ریاست جمهوری
د افغانستان د جمهوری ریاست ټول ټاکنو ته به ځان نومان کړم، اما که دا کار خلق وغوړي زه به دا کار تر سره کړم په دې شرط چې د افغانستان په نفع وي. که دا کار د افغانستان په نفع نه وي زه به دا کار هیڅکله تر سره نکړم. د بلخ ولی د راتلونکو ټول ټاکنو نه اندېښنه لري او وایي ناامنۍ او په ټول ټاکنو باندې د خلکو نه باور او تقلب د ټول ټاکنو لویې ستونزې دي. اما د بلخ ولی د افغان دولت نه غواړي تر څو د بهرني هیوادونو د لاسوهنو نه مخنیوی وکړي تر څو ټول ټاکنه خرابې نه کړي. د بلخ ولی د افغانستان د برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د سرګندونو په باب وویل چې اوس مهال افغانستان کې د جهاد اړتیا نسته او د افغانستان په ټوله رهبری کې مجاهدین موجود دي او په ملي اردو او په ملي پولیسو کې کوم مجاهدین چې موجود دي د هغوی باید ملاتړ وسي.
حال ضرورت به جهاد نیست و هر فزینه است که ما
فعلا په افغانستان کې جهاد در کیون است. حضرت امیر صاحب اسماعیل خان د خبرو په زیات سره خبرې نه کوم، اما زه وایم چې اوس مهال په افغانستان کې داشته نه ده چې څوک چاته وسله ورت او ځان ته اردو جوړ کړي
داخل از دولت صلاح توجه وکنه یا ګوردی دیگه ایجاد وکړي.
د جمهوریت ریاست په تیر او ټول ټاکنو کې د بلخ ولی مهم رول درلود، کڅه هم نوموړی بر حالای ولی وو، اما د ډاکټر عبدالله نه په ډاګه حمایت وکړ او خلکو نه یو غفتل تر څو نوموړی تر رای ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ مرستیال ځانګړی استازی وایي چې امریکا په افغانستان کې دایمي پوځي اډې نه غواړي. جیمز ورلک چې بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د بلخ له والي سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې امریکا به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. په غونډه کې د بلخ والي یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو له احتمال سره مخالفت وښود. لطیف سحاک یو ځل بیا:
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای متحده ایالاتو د خاص استازي مرستیال جیمز ورلیک چې بلخ ولایت ته راغلی وایي د امریکای هیواد افغانستان سره په امنیتي تړون کې چې په پام کې ده د دواړو هیوادونو د موافقې نه وروسته لاسلیک سي د دایمي اډو د جوړولو غوښتونکی نه ده. نوموړی وایي د دې سند امضا کول په دې معنا دي چې امریکا غواړي افغانستان سره اوږدمهاله پوځي مرستې ترسره کړي. نوموړی وایي د دې سند نور جزئیات به په کابل کې اعلام سي او د روان میلادي میاشت په 15مه نیټه به په بانی رسمي خبرې پیل سي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې دایمي پوځي اډو غوښتونکی نه ده. دا خبره رئیس جمهور هم کړې ده، اما موږ به په هغه تړون باندې خبرې وکړو چې څو ورځې وروسته رسمي جزئیات په ډاګه کیږي. جیمز ورلیک په افغانستان کې 2014 کال نه وروسته د امنیتي اندېښنو په باب وویل هغوی باورمند دي چې افغان ملي پولیس او ملي اردو کولی سي د افغانستان نه دفاع وکړي او د داسې امنیتي تړونونو د امضا کولو نه وروسته به افغانستان سره لا زیاتې پوځي مرستې ترسره سي. په دې خبري ناسته کې د بلخ ولی وار بیا افغانستان کې د دایمي پوځي اډو جوړولو سره خپل مخالفت اعلام کړه، اما نوموړي وویل افغانستان اوس مهال د امریکای پوځي او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري.
قبلا هم گفته بودم که
ما مخکې هم ویلی و او اوس مهال هم دا اعلام کوم چې په افغانستان کې د هر ډول پوځي دایمي اډو جوړولو سره مخالفم، اما اوس مهال موږ د امریکا استراتیژیک او پوځي مرستو ته اړتیا لرو او امریکا باید افغانستان کې د ظرفیت جوړولو لړۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون رسمي خبرې به په دې څو ورځو کې پیل سي. افغان چارواکي وایي اوس مهال لمرنۍ خبرې پیل سوي دي، اما د دې خبرو لړۍ به تر یو کال پورې دوام ومومي.
ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري او د هم په کورنوي مسایلو کې د دې خبرونې وروستی راپور. د قانون وزارت چارواکي وایي چې د افغان تاجک د نفتي ساحې د اکتشاف او څېړنې لپاره د څو کمپنیو د غوښتنلیکونو ارزیابي پیلوي. چارواکي وایي د کمپنیو خپل غوښتنلیکونه نن چې د طلب داوطلبۍ وروستۍ ورځ وه د وزارت ته وسپارل. د چارواکو په وینا دوی په تیرو څو کلونو کې په دې حوزه کې د تیلو او ګاز د اندازې په اړه خپله مطالعه بشپړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د کانو وزارت چارواکي وايي د اسلامي ملکونو درې مهمو او نړیوالو د اعتبار وړ کمپنیو ترکیش پټرولیم، امارات ډریګنایل او د کویت انرژي کمپنۍ له افغان سهمدار غزنفر ګروپ سره یې زړه کړی چې د افغان تاجک د نفتی ساحې د څلور کلنې څېړنې لپاره خپل غوښتنلیکونه یاد وزارت ته وسپاري. د کانو په وزارت کې د پالیسۍ او اکتشاف رئیس عبدالجلیل جمرانی د دوشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
نن د دې ورځ به چې دوی خپل پروپوزلونه و حکومت ته ورکړي او د دې پسته موږ وظیفه لرو چې د وزیرانو کمیسیون چې دی هغه د خپل نمائندگان معرفي کړي دي چې د دې پسته به هغه د ټوله پروسه ارزیابي کوي او د ارزیابي پسته به خپل نظر و دا کمیسیون د وزیرانو ته وړاندې کوي. وخت چې د کمیسیون وزیرانو دا شی تایید کړي نو دغه پسته به بیا دا و ترمی کابینه ته د جمهوری اسلامی افغانستان ته به معرفي کیږي او دغه پسته به هغه د فیصله پر کوي.
ښاغلی جمرانی زیاته کړه افغان حکومت د قانونو د غوښتنلیکونو د ارزونې لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د یاد وزارت سربیره د بهرنیو اقتصاد، سوداګرۍ، مالی او د چاپیریال ساتنې اداري استازي پکې ګډون لري. هغه زیاته کړه په راتلونکو څو میاشتو کې به یاد کمیسیون دغه غوښتنلیکونه وڅېړي او د فیصلې لپاره به یې د وزیرانو شورا ته وسپاري. افغان تاجک نفتی ساحه د افغانستان په شمال کې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ پرته سیمه ده چې په خاور کې د څېړنې او د نفتو د رایستنې کار نه دی شوی.
وزارت خو په دې ساحه کې تخمین الحمدلله شکړی دی. تقریبا داسې مشتزمش جیولوجستانو دا خلک وایي چې په دې ساحه کې به 80% نفتی تیلی او 40% گاز بی.
د دغه وزارت چارواکي خبر ورکوي د هرات ولایت د کوشک په سیمه کې د نفتی موادو د موندنې لپاره یو کناډایي کمپنۍ استخدام کړې ده چې دوه میاشتې وروسته به معلومه کړي چې آیا په دې سیمه کې نفت شته او کنه. افغان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د نفتو په راویستنه باندې کار چټک کړی دی چې اوس مهال یو چینایي کمپنۍ عملا د امو دریا په نفتي حوزه کې د تیلو د استخراج کار پیل کړی دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د ولسمشر بشار اسد د راپرځولو لپاره د یووالي ژمنه کړې. دا موافقه پرون د قطر په مرکز دوحه کې تر څو ورځنیو بحثونو وروسته اعلان شوه. نړیوالو له څه مودې راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو لپاره د مخالفو ډلو د یو نوي ائتلاف د رامنځته کېدو غوښتنه کوله. د ازادي راډیو مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې فرح هیواد اوروي.
د سوریې د حکومت مخالفو سیاسي ډلو موافقه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد د واک د رنګول لپاره سره یو موټی سي. د نوې ائتلاف مشر به د دمشق د شهر د امویانو د وخت د مشهور جامع جماعت پخوانی مولا امام معاذ الخطیب وي. د ائتلاف د مشر د معاذ الخطیب لپاره دوه مرستیالان هم ټاکل سوي دي. یو مرستیال ریاض سیف دی چې د نوې ائتلاف د جوړولو وړاندیز یې کړی و، او بل مرستیاله د شوزو د حقونو فعاله میرمن سهیر الاتاسی ده. د سوریه د اخوان المسلمین پخوانی مشر علی صدرالدین البیانونی چې په دوها کې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وویل
لا صار طرق تعديلات عديده عليها.
یو عمومي توافق دا دی چې له رژیم سره خبرو اترو ته ځای نه دی پاتې. د نورو ګوندونو د ښکېلتیا په برخه کې د ریاض سیف په وړاندیز کې زیات اصلاحات شوي دي. د سوریې د ملي شورا د اجرایوي دفتر پرون په خپله کتنه کې ځینې ټکي رابرسېره کړل او پر یوه نهایي مسوده یې توافق وکړ چې بیا لاسلیک شو.
نوې ډلې به نور د سوریې د اپوزیسیون د انقلابي ځواکونو د ملي ائتلاف په نامه یادېږي. دغه اقدام د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې رامنځته شو چې غوښتل یې د سوریې د حکومت پر خلاف یو پراخ ائتلاف جوړ کړل سي. د سوریې ملي شورا هم د نوي ائتلاف سره یو ځای سو. دغه شورا د دې هیواد په دننه کې زیات استازي نه درلودل او د مخالفو ډلو په یو موټی کېدو کې پاتې راغلی و. له همدې عمله د لویدیز لخوا ورباندې انتقادونه کېدل. څېړونکي وایي ټاکل سوی ده چې د عربي هیوادونو اتحادیه یا عرب لیگ به د سوریې نمایندګي په دې سازمان کې همدې ډلې ته وسپاري. د ائتلاف استازو وویل دوی به هڅه وکړي چې په څو اونیو کې انتقالي حکومت جوړ کړي چې د نوې ائتلاف له لسو غړو څخه به تشکیل سوی وي.
دا د دې خبرونه وروستی راپور. قدر من اوریدونکو له خپلو راډیوګانو خوري ما چې بل نیم ساعته خبري مجله جاوید جان وړاندې کوي. جاوید جان سلام.
تشکر از شما، سلام مرهم بپذیرین و شام همه ایتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان شد و با صدر اعظم آن کشور دیدار کرده. سایر گزارش ها را هم برایتون داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان مذاکرات رسمی را با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آغاز کرده است. یک مرد امروز به جرم تجاوز جنسی بر دختر 15 سالش در ولایت هرات به اعدام محکوم شد و ایران بزرگترین تمرینات دفاع هوایی را امروز را اندازی کرد. سلام مجدد به شما، خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان از آغاز گفتگوهای رسمی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داده است. رئیس این شورا صلاح الدین ربانی امروز در ولسی جرگه افغانستان در این مورد معلومات داد و گفت امیدوارند این مذاکرات نتایج مطلوب بدهد.
مذاکرات رسمی با حزب اسلامی آقای حکمتیار صورت گرفته و اخیراً در نامه‌ای که آنها فرستاده‌اند در بعضی موارد مانند اشتراک و حمایت از انتخابات آینده، تقویه نیروهای مسلح افغانستان و ضرورت برای قطع جنگ و اشتراک تمام جناح‌های سیاسی در نظام سیاسی کشور تذکر به عمل آمده است.
ربانی همچنان امروز به هدف اجرای گفتگوها با مقامهای پاکستان در مورد مذاکرات صلح افغانستان به پاکستان رسید. بیشتر در همین برنامه. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که بعضها میان افغانستان و اتحادیه اروپا برای امضای یک موافقتنامه همکاری دو جانبه در بروکسل ادامه دارد. ویگادس اوشاسکس امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این گفتگوها از سوی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان و 27 نماینده کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش برده می شوند. والی بلخ می گوید اگر مردم بخواهند خودش را در انتخابات ریاست جمهوری 2014 کاندید می کند. حتی محمد نور امروز در این مورد صحبت کرد و چنین گفت:
در صورتی که ما توانایی، ظرفیت و امی بستر مناسب برای کاندید شدن باز احساس کنم که ندارم، برای چالش ها و بحران افغانستان اضافه نمی کنم.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 16 حمل 1393 هجری شمسی برگزار شود. یک مرد امروز به جرم تجاوز جنسی بر دختر 15 سالش در ولایت هرات به اعدام محکوم شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این مرد و دخترش در یک محکمه علنی حضور یافتند و دخترش خواهان تأمین عدالت شد. رادیو آزادی. این هم از منطقه و جهان. ایران بزرگترین تمرینات دفاع هوایی را راه اندازی کرده است. مقام‌های ایرانی گفتند هدف از اجرای این تمرینات ارسال هشدار قوی به کسانی است که این کشور را با حملات نظامی تهدید می‌کنند. حدود 8000 سرباز در این مانور نظامی 4 روزه شرکت دارند. این مانور امروز دوشنبه آغاز شد. گفته شده است که این تمرینات مناطق شرقی ایران با وسعت 850000 کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار می دهد. منشی عمومی ناتو می گوید این پیمان هر اقدام لازم را برای حفاظت و دفاع از ترکیه انجام خواهد داد. ترکیه که عضو ناتو است به خاطر امنیت سرحداتش با سوریه به طور فزاینده نگران است. آندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو امروز در مجمع پارلمانی ناتو در شهر پراگ مرکز جمهوری چک گفت این پیمان تمامی پلانها را روی دست دارد تا اطمینان حاصل کند که از ترکیه دفاع شده می تواند. مقام‌های محلی در جمهوری داغستان روسیه میگویند یک رهبر دیگر مسلمان به قتل رسیده است. امام گادجی علیوف که به عنوان یک فرد میانه رو شناخته میشد دیروز از سوی مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. این حادثه 2 هفته پس از کشته شدن یک روحانی دیگر مسلمان صورت میگیرد. بدزینا ایوانشویلی صدر اعظم گرجستان یک سفر سه روزه به بروکسل را آغاز کرده است. ایوانشویلی امروز با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا ملاقات کرد. باروسو پس از ملاقاتشان در بروکسل در یک نشست مشترک خبری با ایوانشویلی صحبت کرد.
I see the Prime Minister's choice to visit Brussels in his first.
من به انتخاب صدر اعظم گرجستان جهت دیدار از بروکسل در اولین سفر رسمیش به بیرون از کشور به عنوان یک نشانه آشکارا ادامه تماس گرجستان با اتحادیه اروپا نگاه میکنم. گرجستان یک عضو کلیدی برنامه مشارکت شرقی ماست و اتحادیه اروپا مشتاق نزدیکتر ساختن این کشور با اتحادیه اروپا میباشد.
انتظار می رود صدر اعظم گرجستان بعدن در جمع دیگران با انریس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو نیز مذاکرات را انجام بدهد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم جاوید نعیمی باشید.
تشکر احمد جکفر احمدی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. تا این ساعت 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم سرخط مهمترین مطالب این مجله خبری. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز در سفر به اسلام آباد با صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. رئیس این شورا امروز در ولسی جرگه افغانستان گفت:
امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه صلح به میان آید.
شمار از تحلیلگران افغان سفر این هیئت به پاکستان را بی موقع و بدون دستاورد می دانند. رئیس جمهور کرزی امروز ملاقات های رسمیش را با مقام های ارشد ایندی آغاز کرد و 4 قرارداد را با آن کشور امضا نمود. یک مرد در ولایت هرات که بالای دختر 15 سالهش تجاوز کرده بود امروز به اعدام محکوم شد. یک شاهد افغان در محکمه عسکر آمریکایی که به قتل 16 افغان متهم است گفته که تنها یک نفر نمی تواند این قتل گروهی را انجام دهد. ایران می گوید هر گونه مذاکره با آمریکا به رهبر مذهبی این کشور تعلق می گیرد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. ساعت 6:37 دقیقه به وقت کابل و 7:07 دقیقه شام به وقت اسلام آباد است، جایی که هیئت شورای عالی صلح افغانستان به آنجا رفته. در رأس این هیئت که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان قرار دارد امروز با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. این سفر سه روزه هیئت افغان در واقع تلاش برای جلب حمایت پاکستان در پروسه مذاکره و مصالحه افغانستان خوانده شده است. بریم با پاکستان. حال فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. فرشته جان سلام، جزئیات از ملاقات های امروز هیئت شورای عالی صلح افغانستان چیست؟
آقای نعیمی سلام به شما و به تمام شنوندگان عزیز دارم. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به ریاست صلاح الدین ربانی اصل امروز وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شدند. مقامات پاکستانی قبلا در مورد سفر گفته بودند که سفر رسمی سه روزه است که به دعوت اناربانی کار وزیر خارجه پاکستان صورت میگیره. اعضای عالی شورای صلح افغانستان بعد از آمدن به اسلام آباد اولین ملاقات را با راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان انجام دادند. اگرچه جزئیات در مورد این ملاقات تا هنوز دسترس رسانه ها نمی باشد، ولی گفته میشه که طی این ملاقات از دو جانب ابراز امیدواری کردند که دستاوردهای خوبی در ختم سفر و ملاقات داشته باشند. بر اساس معلومات دست داشته قرار است هیئت شورای عالی صلح افغانستان امشب با اناربانی کار وزیر خارجه پاکستان هم دیدار و گفتگو نمایند. بله.
خب آجنده های بعدی هیئت افغانی چیست و در کدام موارد متمرکز است؟
خب قسمی که در آغاز هم اشاره کردم این سفر سه روزه است و قرار است در این مدت هیئت عالی شورای صلح افغانستان با رئیس جمهور و شمار از مقامات نظامی پاکستان هم دیدار و گفتگو نمایم. در مورد اجنده خاص از این ملاقات ها قسمی که شما سوال کردین، انگامی که ما با سفارت افغانستان در اسلام آباد به تماس شدیم، مقامات سفارت افغانستان گفتند که از دو جانب روی نکات مشترک صحبت ها خود داشتند و گفتن میشه که بیشتر صحبت ها روی چگونگی نقش پاکستان در گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان صورت خواهد گرفت. بله
با تشکر فراوان فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با ما و شما بود. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان در مورد فعالیت های شورای عالی صلح معلومات میداد. او گفت که گفتگوهای رسمی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آغاز شده و آنها امیدوارند که طالبان نیز حاضر به مذاکره شوند. اما شما از اعضای ولسی جرگه فعالیت های شورای عالی صلح افغانستان را ناکافی خوانده و میگویند که تا اکنون امتیاز بیشتر برای مخالفان مصالح دولت افغانستان داده شده است. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر از کابل.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که در جریان سفر هیئت این شورا به پاکستان موقف این کشور در قبال تلاش‌های صلح افغانستان تغییر کند. رئیس شورای عالی صلح که به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه در رابطه با فعالیت‌های این شورا معلومات میداد گفت که آنان به پاکستان با یک آجندای مشخص و کامل سفر میکنند. صلاح الدین ربانی میگوید جامعه جهانی به شمول آمریکا، کشورهای منطقه و به خصوص کشورهای اسلامی از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کنند و امیدوارند که پاکستان نیز در این خصوص همکاری صادقانه کند.
در سفری که در رأس یک هیئت از شورای عالی صلح امروز به پاکستان خواهم داشت، امیدوارم با مذاکرات واضح و روشن تغییر در موضوع این کشور در قبال پروسه صلح به میان آید. تلاش‌های مشترک با سازمان‌ها و مراکز بزرگ اسلامی کمک نموده است تا ذهنیت و موقف آنها در ارتباط به قضیه جنگ و صلح در افغانستان تغییر نماید و این یکی از عمده‌ترین مسائلی است که می‌تواند در تحقق صلح پایدار مفید واقع شود.
صلاح الدین ربانی به نماینده‌های مردم در ولسی جرگه افغانستان گفت که فعالیت‌های شورای عالی صلح در دو بخش متمرکز است: فراهم کردن زمینه برای گفتگو با مخالفان مسلح و مسئولیت آن عده از طالبان مسلح که به روند صلح می‌پیوندند. آقای ربانی همچنان می‌گوید برای موفقیت گفتگوهای صلح در افغانستان به سطح ملی و بین المللی تلاش‌های جدی صورت گرفتند، اما این کار تا حد زمانگیر بوده و نیز به زحمات بیشتر نیاز دارد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان تایید کرد که به هدف گفتگوهای صلح زمینه سفر برای تعداد از رهبران طالبان فراهم شده، اما در این رابطه جزئیات بیشتر نداد.
وضاحت کامل وجود دارد که کیها با ما طرف و درگیر هستند. دیگر برای حامیان مخالفین مسلح دشوار است که انکار نمایند و این حقایق برداشت‌های جامعه جهانی را نیز تغییر داده است. با تعداد زیادی از رهبران مخالفین تماس‌های صورت گرفته و حتی زمینه سفر مسئولی آنها به کشورهای سوم مساعد گردیده است و در عین زمان روحیه طرفداران صلح در حلقه رهبری مخالفین بیشتر تقویت شده است.
حکومت افغانستان از چند سال به این طرف تلاش‌ها را به منظور کشاندن مخالفان مسلح به میز مذاکره آغاز کرده است. با آنکه کوشش‌های زیاد در این راستا صورت گرفته، اما گفته می‌شود که مخالفان مسلح تا اکنون حاضر به گفتگوهای مستقیم صلح نشدند. از سوی هم شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان هرچند تلاش‌های صلح را برای برطرف ساختن اختلافات کنونی مؤثر می‌دانند، اما انتقادهایی را از مکانیزم این روند مطرح می‌کنند. محمد یونس قانونی یکی از این وکیلان می‌گوید در این جریان تا اکنون تنها امتیازات به مخالفان مسلح داده شده‌اند.
با جایی که دیده شده در مذاکرات همیشه به عنوان حسن نیت یا اعتماد سازی از جانب افغانستان پیوسته امتیاز داده شده، اما هیچگاه امتیازدهی از جانب شورای عالی صلح یا حکومت افغانستان مشروط به امتیاز گرفتن به نفع افغانستان و صلح نشده. با پاکستان هم اگر مذاکره صورت میگیره که بر از اونها امتیازی داده میشه، مشروط ساخته شده به این که طالب با آماده با
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند گفتگوهای رسمی صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار انجام شده و امیدوار هستند که این گفتگوها نتایج مطلوب را در پی داشته باشند.
از اظهارات رئیس شورای عالی صلح افغانستان پیش از سفر این هیئت به پاکستان شنیدین. بر اساس گزارش‌ها این هیئت به اسلام آباد رسیده و با صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است. مقامات میگویند این اقدام یک تلاش به هدف جلب حمایت پاکستان برای دیدار با رهبران طالبان است. به گفته مقامات شورای عالی صلح 12 تن از اعضای این شورا وارد پاکستان شدند. این سفر سه روزه هیئت افغانی در حدود 6 ماه پیش برنامه‌ریزی شده بود. شمار از تحلیلگران افغان سفر این هیئت به پاکستان را بی‌موقع و بدون دستاورد می‌دانند. با باور آنها در مقطع زمانی که رئیس جمهور کرزی در هند به سر می‌برد، سفر رئیس شورای عالی صلح و هیئت امراش به پاکستان نتیجه به امراه نخواهد داشت. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر از کابل.
برخی از تحلیلگران افغان میگویند سفر هیئت شورای عالی صلح در این مقطع زمانی که رئیس جمهور کرزی در هند کشور رقیب پاکستان به سر میبرد یک فرصت خوب برای آغاز روند مذاکره با طالبان نخواهد بود. وحید ماجده یکی از این تحلیلگران:
ما باور ندارم که این یک فرصت خوب باشه که هیئت شورای عالی صلح به پاکستان سفر میکنه. این سفر در شرایطی صورت میگیره که آقای کرزی در هندوستان است و اساسیت های هند و پاکستان در رابطه با افغانستان ما میدانیم. آقای کرزی در صحبتی که در ممبای داشتن در اونجا با صراحت پاکستان متهم کردن با دست داشتن در تروریسم. بنابراین ما باور ندارم که در شرایط برای این سفر یک وقت، یعنی زمانی که انتخاب شده زمان خوبی باشه.
گفته می شود که این هیئت روی جلب همکاری های پاکستان در رابطه با انجام گفتگوهای صلح مخالفان مسئله دولت با افغانستان، رهایی زندانیان و مسائل مربوط به این موضوعات با سران آن کشور گپ بزند. اما نگرانی ها در مورد بی نتیجه بودن این سفر در حال مطرح می شوند که برخی از اعضای شورای عالی صلح نسبت به نتایج این سفر امیدوارند. یکی از نگرانی های دیگری که در رابطه با این سفر مطرح می شود ترکیب این هیئت است. گفته می شود که در ترکیب این هیئت افرادی وجود ندارند تا پاکستان را با تشویق طالبان برای مذاکره با افغانستان وادار بسازند. در مورد ترکیب این هیئت از محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، پرسیدم.
سفر هیئت شورای عالی صلح به ریاست جناب صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح است و ترکیب از این هم البته اعضای شورای عالی صلح هستند. مولوی صاحب کشاف هستند، مولوی صاحب دین محمد است، استاد اکبری هستند، استانکزای صاحب رئیس مولوی شاغنا هستند، خانم زیوری هستند.
پیش از این نیز چون این سفرهای از سوی شورای عالی صلح و برخی از مقامهای حکومت افغانستان به پاکستان صورت گرفته تا آن کشور سران طالبان را تشویق به گفتگوهای صلح با کابل بسازد. اما گفته می شود که این سفرها نتیجه به دنبال نداشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور کرزی امروز در دهلی نو با منموهن سینگ صدر اعظم هند دیدار کرد. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از دهلی نو گفت که آقای کرزی نوقت دیشب از شهر ممبئی به دهلی آمد و صبح امروز بازدیدهای رسمیش را آغاز کرد. بر اساس گزارش ها حامد کرزی امروز در کنار گفتگو با رئیس جمهور و صدر اعظم هند 4 قرارداد مهم را هم با این کشور امضا کرد. رهبران افغانستان و هندوستان در مورد انکشاف هرچی بیشتر روابط دو جانبه و همچنان درباره چگونگی قرارداد استراتژیک با هم گفتگو کردند. هند و افغانستان پارسال 1 قرارداد مشترک استراتژیک را امضا کرده بودند. ساعت 6:48 دقیقه به وقت کابل شد و در خبرها هم شنیدین که یک مرد امروز به جرم تجاوز جنسی بر دختر 15 سالش در ولایت هرات به اعدام محکوم شد. این مرد و دخترش در یک محکمه علنی حضور یافتند و دخترش خواهان تامین عدالت شد. بریم به هرات. همه حال شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای صابر سلام، جزئیات از محاکمه این مرد چی است؟
با سلام به شما و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. طوری که در جریان هستیم، محکمه استیناف ولایت هرات مرد کیلویی در 50 سال سن داره، او را به خاطر تجاوز جنسی بالای دختر حدودا 15 سالی از او به اعدام محکوم کرده. این واقعه تقریبا حدود بر اساس اطلاعات خود مقامات محکمه ولایت هرات این واقعه حدود 3 ماه قبل صورت گرفته و همچنان در محکمه علنی که این روی از این مسئله صحبت شده، دکتر 15 ساله نیز حضور داشت و از مقامات قضایی محکمه استیناف ولایت هرات خواستار عدالت واقعی بر اساس دوشیهای موجود شد. قضات در این مرحله میگن که خانم فرد محتشم اقرار کرده که شوهر خود همراه با دختر نوجوان خود بالفعل به جرم تجاوز جنسی شوهر خود مشاهده کرده و همچنان به اساس اطلاعات قاضی زبیر رئیس محکمه استیناف در ولایت هرات میگه که طیب عدلی نیست پذیرفته که بالای این دختر تجاوز جنسی صورت گرفته و آن که محیدی موری سخدی والی ولایت هرات قبلا به رسانه ها اعلام شده بود گفته که فرد متهم این اتهامات بالای خود کاملا تایید میکنه، چیزی که مقامات در مرتبه میگم که این اعتراف کرده که متهم به این جرم هست و همچنان بعدها شکل در این مسئله داخل شده که دو روز قبل یک طفل نسبتا در حدود 13 ساله نیز از توی دو تن از افراد بالای زو تجاوز جنسی شده میگیره که مقامات دو تن بازداشت میکنن و این طفل بعد از تجاوز جنسی توسط افراد ناشناسی کشته میشه. به این اساس قراره که مرکز حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات یک کمپاین بزرگی به خاطر تجاوزات جنسی.
بله، تماس ما با شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی قطع شد. در هر صورت شنیدین که یک مرد امروز با جرم تجاوز جنسی بر دختر 15 سالش در ولایت هرات به اعدام محکوم شده است. پیش از این سازمان حقوق بشر افغانستان گفته بود میزان تجاوز جنسی بر اطفال در سال جاری شمسی نسبت به سالهای گذشته در شمال افغانستان 20% افزایش یافته است. مقام ها امروز در ولایت هرات گفتند شواهد در دست دارند که تجاوز این پدر بالای دخترش را به اثبات می رساند و این حادثه در حدود 3 ماه پیش صورت گرفته بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
ساعت 6:52 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اتحادیه اروپا به هدف تقویت حکومتداری خوب و تامین عدالت 60 میلیون یورو را با حکومت افغانستان کمک میکند. قرارداد این کمک امروز میان وزیر مالیه و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل امضا شد. مصطفی بشارت همین موضوع را در کابل دنبال کرده.
اتحادیه اروپا از مجموع 60 میلیون یورو 40 میلیون آن را در بخش حکومتداری خوب و حاکمیت قانون و متباقی آن را در بخش تأمین عدالت به حکومت افغانستان کمک می کند. قرارداد این کمک به روز دوشنبه میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده خاص اتحادیه اروپا برای این کشور در کابل به امضا رسید. وی گاداس اوشاکس در مراسم امضای قرارداد این کمک گفت که آنان پس از سال 2014 میلادی به کمک های مالیشان با افغانستان ادامه می دهند. وی گفت این کمک اتحادیه اروپا پس از آن صورت گرفت که حکومت افغانستان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را تعیین کرد.
قرارداد امروز برای حمایت و کمک در بخش‌های اداری و قضایی افغانستان می باشد. اداره سالم و به دور از فساد، تامین عدالت توقع تمام افغان‌ها از حکومت است. با همین دلیل اتحادیه اروپا این کمک‌ها را به افغانستان انجام می دهد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفت با استفاده از این کمک جدید ادارات عدلی و قضایی این کشور می توانند خدماتشان را بهبود بخشند. اما وی تاکید کرد تا زمانی که ادارات عدلی و قضایی افغانستان برنامه های مشخص را ارائه نکنند آنان حاضر نیستند تا این پول را بپردازند. کمک تازه اتحادیه اروپا بخشی از کمک های است که از سوی این اتحادیه در کنفرانس توکیو به افغانستان وعده سپرده شده است. در این حال وزیر مالیه افغانستان در انگام قرارداد این کمک گفت بخش زیاد این پول از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بخش حکومت داری خوب به مصرف خواهد رسید.
40 میلیون این کمک اتحادیه اروپا از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بخش‌های مالی، پالیسی، تدارکاتی و اداری در تمام وزارت‌ها به مصرف می‌رسد و 20 میلیون دیگر آن در ادارات عدلی و قضایی کشور به مصرف می‌رسد. این پول از طریق یک برنامه عدالت و قانون به مصرف می‌رسد.
با اساس گزارش‌ها تا 11 سال گذشته اتحادیه اروپا 2 میلیارد یورو را به افغانستان کمک کرده است. در این حال نماینده اتحادیه اروپا میگوید که کمک های کشورهای اروپایی تا ختم سال 2017 میلادی با افغانستان ادامه خواهند داشت. و همچنان گفت اتحادیه اروپا 1.2 میلیارد دلار دیگر را برای سالهای آینده افغانستان تعهد کرده است. این تعهد کمک ها در حال صورت می گیرد که انتقادها از بی اجاب مصرف رسیدن کمک های جامعه جهانی طی 11 سال گذشته وجود دارند. برخی از آگاهان می گویند حکومت و جامعه جهانی کمک هایی که تاکنون به کشور صورت گرفته است به صورت درست مصرف نکردند.
یک شاهد در اجلاس استماعی محکمه رابرت بیلز، عسکر آمریکایی که به قتل 16 غیر نظامی افغان در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار متهم است، گفت تنها یک نفر نمیتواند چنین کشتار دست جمعی را انجام دهد. خدایداد گفته این حادثه چنان بزرگ است که نمیتواند یک نفر به انجام آن موفق شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
این شاهد در دفاع از رابرت بیلز گفت که این حادثه در دو قریه ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار آنقدر بزرگ بود که یک نفر توان انجام آن را نخواهد داشت. این شاهد خدایداد نام دارد و عضو پلیس ملی می باشد. او به خاطر بررسی صبح روز حادثه در محل حضور داشت. خدایداد گفت یک نفر جرأت نمی کند که در نیمه شب به تنهایی از یک قریه به قریه دیگر برود. خبرگزاری فرانسه می نویسد رابرت بیلز در جریان محکمه یونیفرم نظامی به تن داشت و به خونسردی به سخنان شاهدان گوش می داد. خورزابت بیلز به انجام قتل 16 تن متهم است که بیشترین قربانیان آن را زنان و کودکان تشکیل داده و به سر روی آنها فیر شده بود. به این عسکر آمریکایی همچنان اتهامات تلاش برای 6 قتل، تجاوز و نوشیدن الکل نیز وارد شده هن. گفته می شود که او در 11 ماه مارچ در تاریکی شب از قرارگاه خود برآمده بر روی مردم آتش گشوده و بعد از آن اجساد را آتش زده است. سارنوالان در محکمه مقدماتی رابرت بیلز در یک قرارگاه نظامی در ایالت واشنگتن گفتند رابرت بیلز در آن شب 2 بار از قرارگاه خود بیرون برآمده است. به گفته آنها بیلز هر باری که به قرارگاه برمیگشت از کشتن مردم برای دیگر عساکر حکایت می نمود. با نوشته خبرگزاری فرانسه این 3 بار است که تعدادی از باشنده های ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار از طریق ویدیو در اجلاس استماعی محاکمه رابرت بیلز شهادت و گواهی می دادند. خدایداد که آخرین شاهد در شب 3 محکمه بود گفت فکر می کنم که هر دو حادثه همزمان صورت گرفته باشد. خدایداد گفت پس از بازدید از هر دو منطقه برایش چنین فکر خطور کرد که شاید در این حادثه تعداد بیشتر سهم داشته باشند. با گفته خدایداد شاید هر دو حادثه همزمان در حدود ساعت 3 شب صورت گرفته باشد. او گفت فکر می کنم که این کار یک نفر نیست.
ایران میگوید هر تصمیم برای مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا روی برنامه هسته‌ای این کشور به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران ارتباط دارد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز به خبرنگاران در این مورد معلومات داد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه ایران میگوید تصمیم مذاکرات گسترده دو جانبه سیاسی بین ایران و آمریکا ارتباط به رهبر مذهبی این کشور دارد. علی اکبر صالحی این مطلب را در پاسخ سوال در مورد اظهارات روسیه درباره نشست دو جانبه مستقیم تهران و واشنگتن بیان کرد. سرگی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در روزهای اخیر هفته با فاینانشل تایمز گفته بود که روسیه از گفتگوهای مستقیم میان آمریکا و ایران حمایت می‌کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه ایران مذاکرات مستقیم با واشنگتن را رد نمی کند، اما می گوید این مذاکرات و گفتگوها در یک شب انجام نمی یابند. علی اکبر صالحی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با 5 کشور مقتدر به اضافه آلمان در مورد برنامه هسته‌ای ایران هرچی زودتر از سر گرفته شود. وزیر خارجه ایران گفت در این رابطه ما با ایالات متحده آمریکا از طریق نماینده های 5 کشور عضو دائمی سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در تماس هستیم. علی اکبر صالحی همچنان گفت ما اظهار امیدواری میکنیم که اجلاس آینده هرچه زودتر انجام یابد. ما برای اثرگیری گفتگوها که هر دو طرف بتوانند به نتایج قناعت بخش برسند آمادگی داریم. به گفته وزیر امور خارجه ایران سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، و کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای پرقدرت جهان است، با تاریخ 21 ماه نوامبر با هم گفتگوی تلفنی می نمایند و برای تاریخ این مذاکرات تصمیم می گیرند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر برنامه استعی ایران 4 بار تعزیرات را بر رژیم این کشور وضع کرده است. همزمان با آن کشورهای غربی قیودات را بالای سکتور نفت و بانک ایران نیز وضع نموده که منجر به مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور شده است.
و با نش همین مطلب رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. تشکر از همراهیتان و بعد از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج فراموش نکنین. تا 12 ساعت دیگر خدا نگهدار همه ایتان. شاد باشید.